پوستی یادې لکه تاسو هم یادونه وکړه پوستی هم ستو ولسوالۍ هم ستو امنیه قومندانۍ هم ستو خو بیا هم نام نه د لامل څه
په دې ارتباط باندې مونږ کوشش کړی تاسو پیږی سید کرم ولسوالۍ یو اسی پذیره ولسوالۍ ده یو لویه ولسوالۍ ده باوجود چې هلته زموږ د پولیسو تشکیل چې عمره لازم ده عمره نسته او د اردو کنډک هم چې پروت دغه لرې پروت ده ما درته عرض وکړ چې زموږ حیات او د اردو ملي حیات یو ځای تللی وو چې هغه ستونزې وسنجي هغه مشکلات وګوري بیرته را شریک کړي له مونږ سره څو مونږ په دې ارتباط باندې یو پلان په دې ارتباط باندې زموږ معاون امنیتي همدغه لحظه په احمدخیلو کې ده چې تللی ده څو ځا د احمدخیلو د میرزکۍ او د سید کرم د لویې لارې مشکلات هغه کو انشاءالله زه د تاسې د رادیو له لارې خپل ولس ته دا ډاډ ورکوم چې ان قریب به موږ د سید کرم مشکل حل کړو.
مننه.
سلامت
د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل وو.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو د سعودي عربستان د سیمې د عربي هیوادونو په کورنیو چارو کې د ایران د لاسوهنې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. سعودي چارواکو ویلي چې ایران په سوریه کې پوځي رول لري او نسي کولای چې په دې هیواد کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل جبیر وویل چې هیواد یې پریکړه کړې چې د ایران له هر اقدام سره له سیاسي اقتصادي او پوځي لارو مقابله وکړي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې اورو.
سعودي عربستان وایي چې د سوریې د وضعیت په کراري کې د ایران مرسته ستونزې جوړوي. عادل الجوبیر پرون څرګنده کړه چې په سوریه کې د ایران پوځي رول په دې هیواد کې د سولې د ټینګولو لپاره د تهران د هڅو مخنیوی کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبري غونډه کې د ایران د وضعیت په اړه د خپل هیواد پر دریځ ټینګار وکړه. وی ویل
عليها الانسحاب من سوریا وعليها عدم مد السلاح للنظام.
ایران باید له سوریه ووزي. د اسد د رژیم ملاتړ او تمویل باید بند کړي او هغه شی عملي شي چې سوریه ته یې د جګړې لپاره استولي له دې هیواده وباسي. تر دې کارونو وروسته ایران کولای شي چې د سوریه په وضعیت کې رول ولري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل ولسمشر بشار الاسد چې ایران یې ملاتړ کوي باید په سوریه کې د سولې د ټینګښت لپاره له واکه لرې شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پر ایران تور پورې کړ چې په سوریه کې د مداخلې له لارې د عربو ځمکه اشغال کړې ده. د عادل الجوبیر په وینا د سعودي عربستان چارواکي باور لري چې د الاسد رژیم باید په 2012 میلادي کال کې د ژنیو تر مذاکرو وروسته چې یو انتقالي بنسټ رامنځته شو له واک لرې شوی وی. الجوبیر وویل چې د دې حکومتي بنسټ تر رامنځته کېدو وروسته باید ولسمشر بشار الاسد په دوو یا دریو میاشتو کې له واکه استعفا کړې وی خو ټینګار یې وکړ چې بشار الاسد په سوریه کې راتلونکی نه لري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر باور څرګند کړ چې په سوریه کې تر انتخاباتو او بیا په ټاکنو کې د بشار الاسد په واک کې پاتې کېدل او ګډون یوازې یو نظر دی چې امکان یې نشته. تهران د بشار الاسد حکومت ته پوځي تجهیزات ورکوي او په وروستیو څلور کلونو کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره د حزب الله د وسلوالو ملیشو له لارې مرستې کړې دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې تهران به د سیمې د هیوادونو لکه سوریه، عراق او یمن په حالاتو کې لاسوهنې بندې کړي. عادل الجبیر وویل موږ تیار یو چې د خپلو خلکو او خپلو هیوادونو د ملاتړ لپاره له هر ډول سیاسي، اقتصادي او پوځي امکانه کار واخلو او د ایران د هر اقدام پر ضد مقابله وکړو.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیست به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدا رست
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادي په صفو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې د ازادي رادیو نه واورئ.
د ازادي رادیو ده د سلووینیا اسکر به د کډوالو د کنټرول لپاره د پولیسو مرسته وکړي. راپورونه وایي په تیرو دریو ورځو کې سلووینیا ته له توقعاتو ډیر زیات شمیر کډوال مخه کړی ده. حکومت وایي له پارلمانه غواړي چې د دغه ډول مرستې لپاره قانون تصویب کړي. اکثر دغه کډوال د عراق، سوریه او افغانستان له جګړو تښتېدلي دي. سلطان محمد سرور د فرانسې خبري اژانس د راپور مهم ټکي را اوروي.
د سلووینیا حکومت د دوشنبه په ورځ وویل وروسته له دې چې د هغو کډوالو شمیر پوره شو چې په ورځنۍ توګه دغه هیواد ته ننوتلی شي، هغو شاوخوا زرو کډوالو ته یې چې له کرویشا راغلي وو سلووینیا ته د ننوتلو اجازه ورنکړه. د سلووینیا د حکومت دغه اقدام دا اندېښنه رامنځته کړې چې د سړې هوا په سختو شرایطو کې کیدی شي د کډوالو یو بشري ناورین رامنځته شي. دغو زرو کسو کډوالو او پناه غوښتونکو وروسته له دې چې د سلووینیا پولیسو ورته اجازه ورنکړه چې له کرویشیا څخه دغه هیواد ته ننوځي، شپه یې په سخته یخنۍ کې د ریل پټلیو ته نږدې تېره کړه. دوی د هغو زرګونو کسانو څخه دي چې اکثر د عراق، سوریه او افغانستان له جګړو راتښتېدلي دي او وروسته له دې چې هنګري له کرویشیا سره خپلې پولې په وسپنیز اغزن حصار وتړلې، د شمالي اروپا لور ته یې په نوې لاره مخه کړې ده. وروسته له دې چې د هنګري حکومت د یونان، مقدونیا او سربیا له لارې د کډوالو د راتګ مخه ونیوله، دوی اوتریش او په پای کې جرمني ته د تګ لپاره د سلووینیا لور ته مخه کړې. سلووینیا وویل د څه د پاسه 8000 کډوالو څخه چې پرون دغه هیواد ته داخل سول 2000 کسان اوتریش ته ولاړل. د سلووینیا صدر اعظم میرو کیرار د سه شنبې په ورځ وویل چې وضعیت بیړني حالت ته نه دی رسیدلی. د سلووینیا دولتي راډیو اعلان وکړ چې پارلمان به نن د بیړنیو حالاتو قوانین وڅېړي چې کېدی شي څو ورځې وروسته پلي کړای شي. په داسې حال کې چې هوا مخ په سړېدو ده، زرګونه کډوال چې په جرمني کې په خیمو کې اوسي له حکومته د بدیلو هستوګنځایونو غوښتنه لري. د حسین په نامه په هامپور کې یو 25 کلن افغان کډوال د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې چارواکي موږ ته وایي چې یوه چاره کوي، خو دا نه وایي چې څه به وکړي، کېدی شي موږ ټول دلته یخ ووهي. د جرمني حکومت د هامبورګ په شمال کې د کډوالو لپاره د خیمو څو کمپونه جوړ کړي دي چې شاوخوا 4000 پناه غوښتونکي پکې اوسي. د جرمني سخت جمعي تر اوسه پیل شوی نه دی.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د روسیې د نظر پښتنې د یوې غیر دولتي ادارې د سروې له مخې اکثریت روسان په سوریه کې د مسکو د هوایي عملیاتو ملاتړ کوي. یو شمیر نور چې بیا د دې عملیاتو مخالف دي استدلال کوي چې په سوریه کې په روسیې پوځي مداخله به مسکو له هغه برخلیک سره مخامخ کړي چې پخوانی شوروي اتحاد ورسره په افغانستان کې مخامخ شوی وو. رضوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور مهم ټکي راوړي.
د لیواډا په نوم د روسیې د نصر پښتنې یو غیر دولتي خپلواک مرکز وای چې د پاسه اویا په سلو کې روسان په سوریه کې د هوایي عملیاتو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین له پریکړې ملاتړ کوي. د نصر پښتنه د اکتوبر له 2 نیټې تر 15 نیټې پورې په ټوله روسیه کې ترسره شوې ده. په دې نظر پښتنه کې له مسکو څخه 15 کیلومتره لرې د کوبینکا خرګوټي د اوسیدونکو نظرونه هم راخستل شوي دي. د دې خرګوټي اوسیدونکو اویا کلن تمارا ولاسین کو وای هغه خلک به د سوریه د جګړې بای پرې کوي چا چې دا شخړه پیل کړې ده. نوموړي ویلي موږ د سوریه حکومت ته د مرستې لاس ورکړی دی او دا هغه څه دي چې باید وشي. تاتانیا او خوبګینو چې خپل لمسی یې په غېږ کې نیولې دا نه مني چې سوریه به د روسیې لپاره په بل افغانستان بدل شي. هغه وایي زه پر خپل ولسمشر زیات باور لرم او هغه پوهیږي چې څه وکړي. خو د لیواډا څېړنیز مرکز د نظر پښتنې له مخې 14 په سلو کې روسان په سوریه کې د مسکو له پوځي مداخلې سره مخالفت لري. د سوریه په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د تګلارې مخالفان په دې باور دي چې د بشار اسد له نظام څخه د ولادیمیر پوتین پوځي ملاتړ به سوریه د مسکو لپاره په یو بل افغانستان بدل کړي. 29 کلنه الکساندرا بوکایری واوای زمونږ خلک نه پوهیږي چې دا پر دوی څه اغیز کوي. د دوی بچیان په سوریه کې وشل کیږي په داسې حال کې چې دا هم نه د معلومه چې د څه لپاره وشل کیږي. مسکو وای په سوریه کې د هوایي بریدونو اصلي هدف د داعش پنخ کول دي، خو امریکا او متحدانی بیا وایي چې روسیه الوتکې تر ډیره د سوریه د حکومت هغه مخالفان پنخه کوي چې لویدیز تجهیز کړي او روزلي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. واشنگتن پرون تایید کړ چې د افغان پوځ یو زغروال موټر چې امریکایي عسکر پکښ سپاره وو په کندوز کې د ملکی روغتون دروازه په زور ورماته کړې وه او پوځیان روغتون ته ورننوتلي وو. څو اونۍ وړاندې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو د خیریه سازمان پر روغتون د امریکایي ځواکونو د دوو بمباریو کې لږ تر لږه 22 ملکی کسان وژل شول. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه راپور جوړ کړی چې فرشته جلازې مهم ټکی را اوروي.
د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون ویاند جیف ډیویس پرون وویل د افغانستان د پوځ یو زغروال موټر چې امریکایي ځواکونه پکې سپاره وو په غلط ګمان دې روغتون ته ورننوتی و. د پنټاګون ویاند ویلي چې د دوی ځواکونو داسې ګمان کړی و چې په روغتون کې د بېسرحده ډاکترانو د نړیوالې ادارې هیڅ کارکوونکی نشته. په کندز کې د اکتوبر په 3مه د امریکایي ځواکونو په بمبارۍ کې چې د بېسرحده ډاکترانو پر روغتون وشوه لږ تر لږه 22 ملکي کسان ووژل شول. د پنټاګون ویاند جیف ډیویس پرون اسوسییټډ پرس ته څرګنده کړه چې تېره اونۍ د دوی ځواکونه د دې روغتون د ودانۍ د کتلو او څارنې لپاره روغتون ته ورننوتي وو. د امریکایي چارواکي ویلي چې د دوی هدف په بمبارۍ کې د روغتون ودانۍ ته د رسېدلې زیان ارزونه وه. ډیویس وویل هغوی په زور د روغتون دروازه پرانیستي او ورننوتي دي چې دا کار یې باید نوی کړی خو له هغوی څخه تېروتنه شوې ده. هغوی باید دا کار مخکې له مخکې پلان کړی وای خو اوس باید د روغتون دروازې ته د رسېدلې زیان ارزونه وکړي او تاوان یې ورکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان زیاته کړه چې د روغتون ودانۍ ته تر ننوتلو وروسته د دوی پوځیانو ته څرګنده شوې وه چې په روغتون کې د بېسرحده ډاکترانو د ادارې مامورین موجود وو او د امریکایي ځواکونو له دې کار سره یې څرګند مخالفت کړی دی. دا پیښه په کندز کې پر روغتون د بمبارۍ په اړه د څېړونکو او د بېسرحده ډاکترانو د ادارې پر هغې موافقې تیری کوي چې پر اساس یې پلټونکو منلې وه چې د ورتګ پر مهال به د بېسرحده ډاکترانو ادارې ته خبر ورکوي. د بېسرحده ډاکترانو نړیوالې ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې امریکایي پوځیان په زور په کندز کې روغتون ته ورننوتي دي، مالی تاوان یې رسولی، ځینې شواهد یې له منځه وړي او د دوی کارکوونکي یې ویرولي دي. د پنټاګون ویاند ویلي چې د روانې اونۍ په نیمایي کې ښایي په کندز کې پر دې روغتون د بمبارۍ په اړه د پلټونکو ابتدایي رپورټ په کابل کې خپور شي. ډیویس وویل چې په دې رپورټ کې به ځینې ابتدایي پوښتنې ځواب سي، لکه دا چې په روغتون کې ملکي کسان وو که نه وو، او که چیرې وو آیا د بمبارۍ په مهال د امریکایي ځواکونو لخوا ضرر ورته رسېدلی که نه. ډیویس ویلي چې رپورټ په دې اړه قضاوت نه کوي چې د حملې مسؤلیت پر کوم لوري ورواچول شي او ډېر جزئیات نه څرګندوي، ځکه دا خبرې به وروسته د امریکا د څارونکو په پراخو او اساسي څېړنو کې مطرح کیږي. د پنټاګون ویاند ویلي چې دا رپورټ به هم په څو اونیو کې خپور شي. د امریکا ولسمشر په کندز کې پر روغتون د اکتوبر د 3مې د بمبارۍ له امله معذرت غوښتی دی. مسوولو طالبانو د سپتمبر په 28مه پر کندز ښار حمله وکړه او څو ورځې یې دا ښار تر ولکې لاندې و. خو د امریکا دفاع وزارت ویاند پرون وویل چې کندز اوس تر ډېره حده د افغان ځواکونو په لاس کې دی.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا ازادي راډیو ده. د قراقل پوستکي د صادراتو او پروسس انسټیټیوټ چارواکي اروپا ته د افغانستان د قراقل پوستکي د صادراتو د کچې د کمیدو خبر ورکوي. په بلخ ولایت کې د دې انسټیټیوټ مشر دین محمد نوري پوری وایي چې سږ کال د تیر کال په پرتله د قراقل پوستکي په صادراتو کې په 50% کموالی راغلی. او ښاغلی دین محمد نوري پور همداراز دا وایي چې یوازې 2500 قراقل پوستکي اروپایي هیوادونو ته صادر کړي دي. د موضوع په اړه نور حال د مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې اورو.
په شمازون کې د قراقل پوستکي د پروسس او د صادراتو انسټیټیوټ چارواکي اروپایي هیوادونو ته د افغاني قراقل د پوستکو د صادراتو له کموالي څخه خبر ورکوي. په بل خلاط کې د شمازون د قراقل د پوستکي د پروسس او صادراتو انسټیټیوټ مشر دین محمد نوري پور وایي چې نسبت تیر کال ته د روان کال په ترڅ کې اروپایي هیوادونو ته د افغاني قراقل پوستکو په صادراتو کې 50% کموالی رامنځته شوی دی. ښاغلی نوري پور له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې هر کال 1500 جلده د قراقل پوستکی اروپایي هیوادونو ته لیږدوه چې د روان کال په ترڅ کې یې د چین او روسیې په ګډون ټول ټال 250,000 جلده پوستکی له هیواد څخه بهر ته صادر کړی دی. دای وای د قراقل د پوستکو په صادراتو کې نسبت په خوته 50% کموالی رامنځته شوی. هغه وایي چې هر کال موږ 1500 جلده پوست بهر ته صادروو، خو اوس د روان کال په ترڅ کې خاصتا اروپا ته موږ 250,000 جلده پوست لیږدوی دی. د قراقل د صادراتو او پروسسینګ انسټیټیوټ چارواکي وایي چې په شمال کې موجوده نامنه یو هم تر یوه حده د قراقل د پوستکو پر صادراتو منفي اغیزه کړې ده. د نوموړي په خبره چې افغاني قراقل ډیری د فنلند او دنمارک هیوادونو په ګډون ځینو آسیایي هیوادونو لکه چین، ازبکستان او روسیې ته هم صادرېږي.
په کابل کې 4:09 دقیقې سوې. اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې شول. د افغانستان د مشرانو جرګې غړیو پریکړه وکړه چې د هیواد د امنیتي ستونزو د حل لپاره د حکومت له مشرانو سره وویني. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسي جرګې او مشرانو جرګې